الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې اتمنټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لا وبښتمه او د 2022 میلادي کال د مېلا نهوشتمه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو، بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د سلامتیا په برخه کې د مارګ ژوبلو د زیاتې د عامل تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شئ چې بیا هم درته د مشلونه پروګرام وړاندې کیږي. او په پای کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې 19 پروګرام اوریدلی شئ. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې درنې اوسې مې تازه خبرونه سیاسي تبصرې ډېر جالب مطالب لوستل شوم. زموږ خبرونه په ژوندې بڼه اوریدل شي ولنډه زموږ بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ. سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او تاجکستان ګډولې د دوړخیزو اړیکو د پراختیا زمينه جوړي. د سیونست رژیم پر اسندو کې د ایران د بای پیلټ الوتکو اخار پراخ انعکاس درلودلې. د طالبانو د دفاع وزیر د تیرور ضد و نقیض راپورټونه ورکړل شوې دي. په زاهدان کې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت غونډه تر سره کیږي. او اسماعیل حنیاوی چې د سونستانو د بیرغ لالدارون سره د مقابله زیاتې ټاکنې لرو. ایزانو اوسم پام وکړه د خبرونو تفصیل ته. د ایران او تاجکستان ګډولې د دوړخیزه اړیکو د پراختیا زمينه جوړي. د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل ایران او تاجکستان ډېرې تاریخي، تمدني، کلتوري او ژبني اشتراکات لري او د عظیم ظرفیت په د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د زیاتې پراختیا زمينه جوړه کړي. د تاجکستان د خارجه وزیر مرستیال مظفر حسین زاده ایران ته د تاجکستان د ولسمشر د سفر په درشل کې له حسین امیر عبداللهیان سره کتنه وکړه. خاغلی امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې تهران ته د تاجکستان د ولسمشر له سفره د خوشحالۍ د څرګندولو په ترڅ کې دغه سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې مهم وباله او جوته کړه. اسلامی ایران او تاجکستان ډېرې تاریخي، تمدني، کلتوري او ژبني اشتراکات لري او د عظیم ظرفیت په دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د زیاتې پراختیا زمينه جوړه کړي. خاغلی حسین زاده هم په مختلفو زمینو کې دواړو هیوادونو د اړیکو په اهمیت په ټینګار سره له اسلامی ایران سره له مخکې زیات د اړیکو د پراختیا لپاره د تاجکستان چمتواله اعلان کړ. د سیونست رژیم پر رسندیو کې د ایران د بی پیلټ الوتکو خار انعکاس درلودلی دی. د تسنیم خبری آژانس د راپورټ سره سم د سیونست رژیم دورسم چینل یدود اهرونیت ورځپاڼې، اسرائیل نیوز، دبکا خبری سایټ او داسې نورو سیونستي رسندیو د ایران د مځکې لاندې د بی پیلټ الوتکو د مرکز خبرتا انعکاس ورکړی دی. ایران د وسلواله ځواکونو لوی درستیز همدا عبادت د پوز د پیلټ الوتکو د مځکه لاندې مرکز څخه کتنه کړی ده. سردار جنرال محمد باقری په دغه کتنه کې د پوز لا ډول ډول يرغلي زو او لیر وټنه ډرونز د تولید په برخه کې لورستي او وسونو خبر کړی شو. د وسلواله ځواکونو له درستیز د پوز د درې سوه دیارلسم نومي ډرونز ستراتیژیکي اډې د کتنې په دوران کې د دوو نویو بریاو مخکتنه وشوه. لومړی لاسته راوړنه د هیدر یو په نامه کروز توغندی دی چې د کمان 22 فتروز ډرونز په وسیله د وړلو وړ معرفي شوی دی. دغه توغندی 200 کیلومتره وټن وهي او چټکتیا یې په هدف باندې د لګیدو په وخت کې په ساعت کې زر کیلومتره دی. هیدر کروز توغندی د ایران لومړنی کروز میزایل دی چې له پیلټه الوتکې څخه د توغول کیدو وړ دی. او بلا بریا هم د هیدر دوا په نامه کروز ډرون دی چې په هیلیکاپټر سره وړل کیدی شي. د دغه پټې اډې په عملیاتي کېدو سره چې د مځکه 200 میټره تل کې ډیزاین شوی او جوړه شوی دا د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بې پیلټ الوتکو په برخه کې د سیمې په بر قدرت بدل شوی دی. د ډرون یا بې پیلټ الوتکو د جوړولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو ته په پام سره د هیواد په سیمه کې د څارنې او معلومونې هدف موندنې او د يرغلیزو عملیاتو په لړ کې خپل لوړ ارزښت څرګند کړی دی. د طالبانو د دفاع وزیر د ترور ضد نقیز راپورټونه ورکړل شوی دی. د افغانستان افق خبری آژانس د ځنو سرچینو له قوله ادعا وکړه چې ملا محمد یعقوب مجاهد د خالی په ورځ په یوې ترهګرۍ حمله کې بچ شو خو د هغه ځنې ملګري ووژل شول. څو ورځې وړاندې هم د افغانستان د ازادې ملي جبهې هم ادعا کړې وه چې په کابل کې د طالبانو څو چارواکي وژل شوي او ملا یعقوب مجاهد هم سخت ژوبل شوی دی. خو په ننګرهار هر کې طالبانو ځای چارواکو په دې ولایت کې پر خپل دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د 14 راپورټونه رد کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاستي واسطازي قریشي بدون ویلي چې دغه 14 ګنګوسې دروغ دي او بې ځایه تبلیغات دي. په ورستیو کې طالبانو په اړه داسې ډېر خبرونه خبريږي چې ورستای بیا دی ردی. د خبريالانو د دفاع ادارې وایي چې پر خپل وخت رسندوی ته د طالبانو لالوري د معلوماتو نو ورکول دا ډول خبرونو د خبرېدو سبب ګرځي. په غزنی کې خلک په خپل لګښت غونځي جوړوي. د غزنی د جغتو لسوالۍ په دراتګان سیمه کې د سیمې د خلکو په شخصي لګښت دی و خونځي لپاره ودانې جوړیږي چې د رغولو چارې پیل شوې دي. دوستانو په دې اړه زموږ د خبریال نعمت الله افغان راپور ته وکړي.
د غزنی ولایت د جغتو لسوالۍ د ترګان درې په سیمه کې د یادې سیمې د اوسیدونکو په مالی لګښت د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مطبوعاتو امیر مولوي عبدالله منصور تهران راډیو سره په مرکې کې وویل چې د یاد ښوونځي ودانۍ په 200 متر مربع ځمکه کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې 14 خونې به ولري او شاوخوا د 40 کلیو زده کوونکي یاد ښوونځي ته د زده کړې لپاره راتلی شي.
د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ عامو خلقو په خپل همت او په مالي لګښت باندې د وی ښوونځي ډبره کېښودله او د کار چارې شروع شوې. یاد ښوونځي تقریبا په 200 متره مربع ځمکه کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت باندې 14 تاکه لري جوړیږي او تقریبا د 40 کلو شاگردان یاد ښوونځي ته د زده کړې لپاره راتللی شي.
ویل کېږي تر دې وړاندې د یاد سیمې زده کوونکو د خیمې تر لاندې زده کړې کولې. د یادولو وړ ده چې د ترګان دره د غزنی ښار په شاوخوا 40 کیلومتر لویدیځ لور کې د جغتو په ولسوالۍ کې پرته غرنۍ سیمه ده چې خلک یې په دري ژبه خبرې کوي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکو. په زاهدان کې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت غونډه تر سره کیږي. د ایران له راپورټ سره سم د ایران د سیستان او بلوچستان د صنعت، معدن او تجارت ادارې سرپرست ایرج حسن پور ویل چې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت د ګډې کمیټې نه هم غونډه د ګل او نه پورزو په زاهدان کې تر سره کیږي. د زیات اکړه چې د دغه غونډې تر سره کولو هدف د دوو غونډیو او ملګرو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا او سرحدي تجارت د خاندونو او مسایلو جاج اخیستل دي. ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ نیټې ته ورګرځي او په ورستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې تهران او اسلام آباد اړیکې مخ په وړ زیات شوي. طالبانو په بامیان کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نومي روختین په بشپړېدو ټینګار کړی دی. کلندر آباد په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت له مرستیال سید حسن مرتضوی سره په ګډه په بامیان ولایت کې د امام خمینی په نامه جوړیدونکي روختون لکتن ورسته ویل د دغه درملیز مرکز د جوړیدو د مخې خندونه به ډیر زر لیرې کړی شي. هغه د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت مرستو ته په اشاره سره څرګنده کړه. بامیانو کې د بیوزلې سیمې د خلکو لپاره دغه درملیز مرکز جوړول د خلکو د علاج لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یو ښه او نیک کار دی. په کابل کې د ایران د سفارتخانې مرستیال سید حسن مرتضوی هم د ایران لخوا دغه روختون د جوړېدو په اکله څرګنده کړه چې د دې پروژې جوړول په تیرو کلونو پورې اړوند دي خو په مختلفو علتونو یې بشپړېدل تر اوسه ځنډیدلې دي. هغه ویل چې دغه انساني او عام المنفع پروژې د بشپړولو مالی سرچینې د اشرف غنی د حکومت لخوا د امریکې د بندیزونو په پلمه کنګل شوي خو اوس د دغه ستونزې او مشکل د اورولو په تکل کې و. د وحدت له دښمنانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدف دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر له اسلامي ارزښتونو په دفاع کې د ایران د رول په قدرونه سره د مسلمانانو د وحدت او یووالي له دښمنانو او غلیمانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ موخه وبلله. ښاغلي مفتي عبدالشکور په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا د مرستیال حسین روزبه په مشرۍ د ایراني پلاوي په کتنه کې وویل چې دواړو ورور او ګاونډي هیوادونو قومي اشتراکات په تیربیا ولسی قومي اړیکې د پاکستان او ایران د اړیکو د پایدارې وجه او د هغوی د پراختیا لامل دي. او په مذهبي او کلتوري او دینی تحقیقاتو په برخه په تیربیا د اسلامي مذهبونو د عالمانو او دینی پوهانو ترمنځ د پلاوي د تبادلې په لړ کې د پاکستان او ایران د تګ راتګ د زیاتېدو په ضرورت ټینګار وکړ او د اسلامي نړۍ د یووالي په پیاوړتیا او د مسلمانو ولسونو د حقوقو په تیربیا د فلسطین د خلکو د ایډیال لپاره مبارزه او د سیونیستي رژیم خلاف ګډه مقابله ډیره زیاته مهمه وبلله. هغه زیاته کړه د اسلام د حقانیت او د مسلمانانو د حقوقو دفاع او له اختلاف اچونکو دسیسو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدفونه دي. هغه هم دا شان ویلي چې د حج له دستور وروسته به تهران ته سفر وکړي. په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا مرستیال حسین روزبه هم له ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړتیا ته توجه د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست اصل وباله او زیاته کړه. په دې لړ کې پاکستان د ایران په کلتوري اړیکو کې ځانګړې ځای لري او مونږه د دواړو هیوادونو مذهبي جغرافیایي ولسی او تاریخي ګډولې د دواړو خیزات تعاملاتو دوام لپاره ډېر مهم بولو. د سیونستانو د بیرغ لا لاریون سره د مقابلې زیاتې ټاکنې لرو. د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر خاغلی اسماعیل هنیه وویل چې مقاومت د سیونستانو د بیرغ لا لاریون سره د مقابلې لپاره زیاتې ټاکنې لري. سیونیستي چارواکو په ورستیو کې ویلي چې سکال به د نیواکي قدس په زاړې برخې او باب العمود کوڅه کې خارګي میشتو ته دا بیرغ لاریون د ترسره کولو اجازه ورکړي. کابو دیر شکلونه کیږي چې سیونستان د بیرغ لاریون تر عنوان لاندې په نیواکي قدس کې لاریون ترسره کوي او په لاسونو کې د سیونستان د بیرغ په لیږدولو سره فلسطینی ضد شعارونه ورکوي. د طالبانو مبالغینو له کمپاین وروسته د کابل ښاروالۍ ویاند څنګه کړی شو. د کابل خاروالی چارواکو ترغی ورسته چې یو شمیر طالب مبالغینو د کابل خاروالی د نشراتو ریاست لپاره د جمهوریت نظام په محل د ټاکل شوی مشر نعمت الله بارکزی مخینه برسیرا او نقل نوموړی له دندې لیرې کړی شو. د کابل خاروالی د بیانیې له مخې د نوموړي پر ځای قاری واسی الله زاهد د نوي سرپرست مشر وټاکل شو. دا کابل خاروالی په بیانیا کې د ګوښه شوی مشر پاړه څه ندی ویل شوی، خو داغه پر ځای د ریاست د کارکونکو هڅې ستایل شوی دي. د کابل خاروالی خبر پاڼه د نوی رئیس پاړه لیکي ښاغلی زاهد لایب مجاهد او پتمنې کورنۍ څخه د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې لري او په تحصیلي بنسټونو کې تدریس ترڅنګ په رسنیزه برخه کې هم نهه کلنه تجربه لري. د ګوښه شوي مشر پاړه چې طالبان لاکونی دو ورسته ظاهري بڼه ډېره بدله شوي او د یوه طالب په څیرا کې شوی و، په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو یو شمېر تبلیغاتي مبالغینو په ټولنیزو رسنیو کې سخت بحثونه وکړل. طالب مبالغینو لام الله صالح، حمدالله محب او د جمهوری نظام میډیا امنیت ادارې سره د نوموړي د اړیکو ادعا کړې وه. هغه د څیرې او بڼې د بدلولو له کبله طالبانو د تیریستلو په هڅو تورن کړی و. طالبانو د نوموړي د جمهوریت او طالب واکمنۍ عکسونه هم سره یوځای کړي او نعمت الله بارکزی په چاپلوسۍ تورن کړی و. ښاغلی بارکزی د ګوښه کېدا په اړه څه نه دی ویلي. دا د دې مهال خبرنا. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د سلامتیا په برخه کې د مارک ژوبلو د زیاتې د عامل د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د روغتیا وزیر خاغلی بهرام ان اللهی ویل چې د امریکا مالی او بانکی بایکاټونه د نړۍ د سلامتیا په حوزه کې د مرګ ژوبلو د زیاتی دا سبب ګرځېدلې دي. هغه په جنیوا کې د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په 55مې غونډې کې په دې خبرې سره چې اقتصادي او مالی جنگونه د ټولنو سلامتیا او روغتیا ته زیات تاوانونه رسوي ویل چې د امریکا یو اړخیزه قهرجن اقدامات د کرونا ویروس د اغیزونو د زیاتیدا او طبي تجهیزاتو او واکسینونو ته د ایران د خلکو د لاسرسي د محدود کېدا سبب شوي دي. د ایران اسلامی جمهوریت په 1350 هجری لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د بهرنی تجارت، تیلو، د مالی او د بانکي خدماتو په برخه کې له ډیرو بایکاټونو سره مخامخ شوه او د شرکتونو په تیرا بیا په مالی او تجارتی برخه کې په 2013 میلادي کال کې د امریکا یو اړخیزه او غیر قانوني بایکاټونو نیغ په نیغه او په غیر مستقیم ډول په خلکو برید وکړ او حتی طبي تجهیزاتو او درملو ته د ناروغانو لاسرسي محدود کړه. د ایران پر ضد د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې د نورو هیوادونو له ګواښونو او د لیبراتورانو د تجهیزاتو د انتقال، د خاصو او د سمداسي درملو د خرڅولو، د طبي او د روغتیايي مرکزونو په تجهیزاتو د سنبالولو او د خدماتو د وړاندې کولو مخنیوي سره یوځای وو، د طبي محصولاتو او د شیانو د راتلو لپاره د شرکتونو ترانسپورټ او په بیمې په ډالرو او مالی تبادلې کې هم یو شمېر مشکلات رامنځته کړل چې د ایران د خلکو په سلامتیای منفی اغیزونه کړي. په حقیقت کې په درملو او د درملنې په تجهیزاتو باندې د بایکاټ د نشتون په حق له د امریکا له ادیا سره سره د نړۍ ډیرو بانکونو، مؤسسو او شرکتونو له احتمالي سزاګانو د ویریدا په وجه له ایران سره په تجارت کې ډیر محتاطانه عمل وکړ. د بیلګې په توګه د سویډن شرکت منلیکا د امریکا د بایکاټونو په دلیل په ایران کې د ای بی ناروغي د ناروغانو لپاره د طبي پټیو لا استولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې د ای بی ناروغي قابو دولس سوه ناروغان د اوتیبی پټیو ته سملاسی ضرورت لري. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو کار پیژاندو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې هغو مشکلاتو ته په اشاره سره چې په ایران کې ځینې ناروغان د امریکا د بایکاټونو په وجه د خپل د ضرورت وړ د درملنې تجهیزاتو او درملو ته د لاسرسي لپاره ورسره مخامخ دي ټینګار وکړ. دغه بایکاټون له بشري حقوقو په تیره بیا د سلامتیا له حق څخه د ناروغانو د برخوریدا خنډ کیږي. خکارا خبره ده چې د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې د ملګرو ملتو له اجازې پرته اعمالیږي د نړیوالو حقوقي اصولو له نظره ناجایز او په نړیوالې ټولنې کې د قانون د واکمنۍ له اثر سره توپیر لري. دغه بایکاټونه چې په حکومتونو باندې د سیاسي دباونو د راوړلو په پلمه لګول شوي په هدف وړ هیوادونو کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې 25مه ماده وایي چې هر وګړی د ټولنیزې اړتیا وړ د خدماتو او د روغتیایي څارنو او د کور لباس او د خوړو په شمول د خپلې کورنۍ د خپلې هوساینې او د روغتیا له پلوه د یوه معیاري ژوند د کولو حق لري. د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر النا دوهان له بشري حقوقو په ګټه پورته کولو کې د اړخیزه قهریه اقداماتو د منفي اغیز په حق لویدي. هغه بایکاټونه چې په ایران باندې لګول شوي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا او د عمومي اسمبلی له نظره د توجیه وړ نه دي. دغه بایکاټونه د ایران د بانکونو د بایکاټ د شیانو صادراتو د بایکاټ او د درملو او د خوراکي شیانو د بایکاټ سبب شوي کوم چې د حکومت د عاید د کمیدا او د شانو د بیو د زیاتیدا او د قرانې د سرپرستو میرمنو او د پناغواړو کسانو او د کمزورو پرګنو د بیوزلې کیدا سبب شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سارنې خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولو د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 28مې او د 2016 میلادي کال د می د میاشتې له 9مې نیټې سره برابر ده. یولس سوه دوه کاله مخکې د 341 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر په 28مه نیټه ایرانی مشهور شاعر ابو اسحاق کسایی مروزی دنیا ته راغی. د هغه ژوند په ایران کې د سامانیانو د وروستۍ او د غزنویانو د لومړیو پړاوونو سره سمون خواړه. هغه د شاعرۍ په پیل کې مدیحه سرایي کوله، خو وروسته بیا د هغو رواني بدلونونو په وجه چې په هغه کې رامنځته شو د هغه په فکر او عقیدې کې هم بدلون راغی او زود او تقوا ته یې مخه کړه او یوازې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د پاک کورنۍ مدح او وعظ او نصیحت ته لاس پورې کړل. کسایی مروزی د مضمونونو په جوړولو، د تشبیه او توصیف او د معانی د بیان په رامنځته کولو کې ډیر توانمن و. هغه په فارسی شعر کې حکمت او موعظه لوړ مقام ته ورساوه او ویلی شو چې د ناصر خسرو په شان د لویو شاعرانو د رامنځته کېدو زمینه یې برابره کړه. دغه ګران قدره ایرانی شاعر په 391 هجری قمری کال کې وفات شو او له هغه څخه د فارسی ادب په ډګر کې یو شعری دیوان په یادګار پاتې دی. یو سل پینزلس کال پخوا دا دول سوا شپگ اتیایم هجری المریز کال دا غبرگول دمیاشت پا تمنیتا دا سور اسرافیل پنوم رسپان لمرنی گنا دا ایران دا مشروطه انقلاب و روست خپار شوا. دا غبرسپان پا سور اسرافیل مشهور دا میرزا جهانگیر خان شیرازی او علی اکبر ده خدا پا ورندیز او حدس سر اداره او خبره دله. جهانگیر خان دغه ورسپانه د مشروطیت د معنا د بشپړولو او د ملي شورا جرګې د ملاتړ او هم د کلیوالو بېوزلو مسکینانو او مظلومانو سره مرستې په موخه خپروله. په لومړیو کې سور اسرافیل په اونۍ کې یو ځل خپرېده. د سور اسرافیل ورسپانه د خپل خپرونې په اوږدو کې د مشکلاتو سره مخامخ شو. څو ځله یې د هغې لیکوال تکفیر کړ. دغه ورځپانه بالاخره د دوه دیرشو ګڼو له خپرېده او د محمد علي قاجار لخوا د جرګې په توپ سره ویشتلو او د میرزا جهانگیر خان له وژلې وروسته تر یوې مودې بنده شوه، تر دې چې ده خدا د هغې څو ګڼې په اروپا کې خپرې کړې او څه موده وروسته د تل لپاره بنده شوه. یو سل دیارلس کاله پخوا د 1908 میلادي کال د مې په 9 نیټه د نړۍ لومړنۍ چورلکه په بریالیتوب سره والوتله. د دغې سکورسکي چورلکې جوړونکي یو پولنډي ول اصله امریکایي وو. په دې ډول د بشر د هوایي ارتباطاتو په تاریخ کې یو نوی فصل پرانستل شو. دغه وسیله چورلکه نومول شوه ډیرو ځانګړنو لرونکي وه، من جمله دا چې هم مخکې تلله او هم شاته او هم په عمودي توګه کچهناستله او پورته کېدله. همداراز چورلکې په فضا کې ځای پر ځای بې حرکته پاتې کېدلی شوې. اته اتیا کاله پخوا د 1313 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 8 نیټه د تهران پوهنتون د جوړولو قانون د ایران د ملي شورا جرګې په وسیله تصویب شو. د دغه قانون له مخې په دې تاریخ کې د سیاسي عواملو او علومو حقوقو د 16 طب د لوړو 16 او د لوړو دارالمعلمین په څیر د هغه وخت د لوړو 16 له یو ځای کېدو سره د تهران پوهنتون جوړ شو او بیلابیلې برخې په چټکه جوړه کړی شوې. تر هغه مهاله د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانۍ مدرسې وې چې پکې اسلامی علوم او عقلي او نقلي علومو پورې اړوند نور ډیر بحثونه تدریسېدل.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګول شي، 00991213031.
Thank you. مشالونه.
عزیزانو د مشالونو د لړۍ ډیرو محترمو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې ما بمنه. دوستانو د دې لړۍ په نننی پروګرام کې هغه حدود څېړو چې د اسلام ګران قدرا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د څارونکو لپاره ټاکلی دي. زموږ سره ملګری اوسئ. ځنو په امر معروف او نهی عن المنکر باندې د څارونکو ضروري اړتیا په معیارونو پوهیدل دي. ناظران او څارونکي باید د حرام او حلال او پولې په خطوګه وپیژني او هغه حدودو ته داخل شي چې د څارنې په چوکاټ کې ځایږي او په کومو حدودو کې چې څارنه حرام ده ګام کې نګدي. د اسلام په سپیڅلي دین کې چې د رحمت او مهرباني دین دی د کسانو د خصوصي حریم د ساتلو ډیره سپارښتنه شوې ده. په همدې وجه په دغه الهي دین کې تجسس لا غشانو دي چې ډیره رټنه شوې ده. خدا سي موردینو هم شته چې د دښمن د دسیسو د شندول لپاره باید تحقیق او پلټنه وشي او هلته بیا تجسس روا دي. د اسلام نه نظر په بدو شیانو کې یو بدګماني ده. په همدې وجه انسانان باید له هر ډول بدګمانۍ او ناروا اټکل کولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دوران کې هم په کار د شي څارونکو تل د خلکو په حق لا خوشګمانه وي، مګر دا غوستر او سرګندونو او جوتو ګناهونو په وړاندې چې ورسره په مخامخې دنه کې هیڅ ډول نرمي او لټه روانه ده. لکه څنګه چې خدای تعالی د سوره حجرات په 12 آیت کې د ایمان خوندانو ته په خطاب کې فرمایي، اے ایماندارو لا پریمانه ګمانونو ډډه وکړي، ځکه چې ځنې ګمانونه د ګناه په حد کې دي او د بل په پټو کارونو کې لټون مکوي. پر دې سربېره تفسیری او حدیثی تعلیمات هم د نورو په تیروتنو باندې د سترګو پټولو سپارښتنه کوي او ټولو ته وایي چې هسې نه، ځینې کسان د نورو د غلطیو په رایادولو سره د هغوی رټلو ته مخه کړي او که داسې وکړي نو خپله به په هغو ګناهونو اخته شي چې رټلي. رسول الله مبارک په زلونو لا تجسس او لټون څخه د ډډې کولو په ضرورت ټینګار کړی او فرمایلی دي، لا بدګمانۍ ډډه وکړي، ځکه چې تر ټولو ستر دروغ شک او ګمان دی. د اسلام ګران پیغمبر همدا شان فرمایي، اے هغو کسانو چې په ژبه مو اسلام راوړی خو په حقیقت کې مسلمان شوي نه، د مسلمانانو تیروتنې ملټوي، ځکه هر کس چې د هغوی عیبونه ولټوي خدای د هغه عیبونه لټوي او کله چې خدای د تیروتنو په لټه کې شي بې عزته کوي، که څه هم په خپل کور کې وي. بل اچاره چې د خو کارونو امر کوونکی او لبدو څخه امر کوونکی ورته باید پام وکړي. د مؤمنانو د غلطه دوباره نه بیانول دي. لبدو کارونو منع کوونکی دنده لري چې د بیلاری تو په وړاندې ودرېږي، خو نشي کولی چې د ګناهکارانو غلطه نورو ته بیان کړي او د هغوی عزت په خطر کې واچوي. خدای تعالی فرمایي، کوم کسان چې د نورو عزت او آبرو نساتی او رسوا کولو ته مخه کوي له دردون کې الهی عذاب سره به مخامخ شي. متعال خدای د سوره نور په 19 مبارک آیت کې دا حقیقت بیانوي او فرمایي، هغه کسان چې خوخی دا خبره چې پاغو کسانو کې چې ایمان یې راوړي فوش او سپکه خبره خبره شي، دا غوی لپاره په دنیا او آخرت کے دردناک عذاب دے. دخت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پخبر ارزخمن سیرت کے دا مسلمانان و دا عزت او آبرو ساتل دا چارن پلا او دا چارون کو او کتون کو لپارا سرا کرخا ٹاکلی دا پر دے اساس لا منکرہ نہیں کون کی باید پوہ شچے دا مسلمان دا عزت ساتنا دا آغا دا سر دا ساتنی پشان دا او کیو مسلمان دا گناہ پا کولو سر خپل عزت خراب کری یواز پا مغا حدودو کے ور سرا باید مقابلہ وشی او تر دے زیادہ جائزہ ندا پا دے ڈبل باید دا خلق پا وڑان دے دا غشان کسان معاخذہ نکری. په اسلامی حدیثونو کې راغلی چې د مؤمن احترام د خدای احترام دی او د مؤمن سپکاوی او تحقیر یې د خدای سپکاوی او داغه د غصه سبب کیږي. په قدسی حدیث کې راغلی چې خدای تعالی هغه کسانو ته چې مؤمنان آزار کړي د جنگ اعلان کړي لکه څنګه چې لا امام صادق علیه السلام څخه روایت چې خدای تعالی وفرمایل څوک چې یو مؤمن بنده خوار وګڼي باید پوه شي چې خدای تعالی لاغ سره په جنگ کې دی او څوک ما د مؤمن بنده عزت او درناوی وکړي به شکا زما لغضب په امان کې دی. رسول الله مبارک هم په مختلفو موقعو کې فرمایلی چې د مؤمن حرمت د کعبه تر حرمت او عزت زیات دی او که څوک د چا بے عزتی وکړي او حرمت یې لمنځه یوسي په حقیقت کې د کعبه حرمت یې لمنځه وړي که څه هم ګناهکار کس د ګناه له کولو وروسته توبه کړي وي. ایزن ورسته میار او معروف ہوتا د بلون کو آخری میار چې خو ته بلون کی او لبد و منکون کی باید خیال وساتی د گناه لا ښکارا کی دو مخنیوی دی. د پیغمبر الله نظر کا یوا گناه پټه وشی یوازې گناهکار ته توان رسیږي او کا گناه په ښکارا تر سره شي او څوک اعتراض و نکړي د ټوله ټولنې لمن رانیسی د گناه ښکارا تر سره کول سبب کیږي چې د گناه قباحت لمنځه لاړ شي او گناه په زید دی چې یو ارزښت مخالفه کار وګڼل شي ارزښت او درناوی پیدا کوي. په دې اساس باید د گناهونو د ښکارا کیدو په وړاندې حساس اوسو او مخه یې ونیسو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په مختلفو ځایونو کې خپل ملګرو ته خیګړې او بد اګنې بیانولې تر دې چې هغه لخوا او بد کارونو سره بلد شي او په خپل کارونو کې دغه سفارش شوی او چیزونو خیال وساتي. د بیلګې په توګه کله چې پیغمبر خپل ملګری جنگ ته لیږي هغه ته به د خدای د لارې د پیروي سپارښتنه کوله او ورنه به غوښتل چې دوکا ماری و نه کړي ماشومان و نه وژني باغونه و نه سوځي او میوادار و نه غوڅې نه کړي. هغه حضرت د امر معروف او نهی عن منکر د حدودو د پیژندلو لپاره په مسلمانانو کې دوه مهم مرجع پرې خودل چې د لالهاندې په وخت هغه ته مراجعه وکړي. لومړی مراجعه د خدای کتاب قرآن دی چې پیغمبر وفرمایل د اسلام د ژرندې کاڼې به ډېر زر روان شي نو تاسو د قرآن په چورلیز چورلی بلا مرجع اهل بیت اطهار دی لکه څنګه چې د خدای رسول د معصوم امام پیروي د امر معروف او نهی عن منکر شرط ګڼلې دی. د قرآن کریم د آیتونو او تفسیر مطالعه او همداراز د رسول الله مبارک د عملی سیرت څېړنه امر معروف او نهی عن منکر ته د حضرت د اهمیت ورکول خودنه کوي. د هغه حدود او بیانول چې سارون کی او د امر معروف او نهی عن منکر کون کی اجازت لري چې د خدای د امر د تحقق لپاره ورته داخل شي هم له هغه ضروري شان چې پیغمبر یې زمواري پر غاړه اخیستی ده. پا په دې ډول له تجسس پرهیز د بد ګمان نه درلودل د نورو عزت ساتل او د ګناه د ښکارا کېدو مخنیوي هغه موردونه دي چې د خدای رسول به ورته همیشه توجه کوله او نور به یې ورته بلل. ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدل وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.
ایران پتیره اونی کی
زدمن آوریدون کو زمور سلامون او نیک پیرزوینه و من عزیزانو ده خبروان پدیر شیبو که ز فاطمی لخبل مخترمم کرد
جمیل سین بنگس سرا
ستاسو درانه حضور تا حضر شوی و چه ایران پتیره اونی یو بل پروگرام تاسو تا وراندی کرو. هیله ده چه در پایه را سره ده ملگرتیا فرصت ولره.
ایزان و ده اسلامی انقلاب معظم لارخود شروع پا ورز ده اسلام ایران ده پارلیمان ناستاز و سرا پا کتنه که تینگار وکر اسلام ایران ده طولو دخمانیان و پا وران ده دریدلی او ده پرمختگ و بریالی توپ پا حال کده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای پا دنیا ده واکمن و خاص و شرایطو ده دلائل و با بینولو که وفرمایل د قدرتونو غلیمانه سیاله او یو بل پرزد ده اتمی قدرتونو گواخونه زیاتیدون کی پوزی گواخونه او خوزختونه او د نړۍ په سویا د خوړو گواخونه هغه عوامل دي چې د دنیا اوسنی شرایط یې ځانګړي کړي او په داسې شرایطو کې د هیوادونو مدیریت لا سخت او سخت شوی دی. هغه جوه تکړه ایران په هغو شرایطو سربیره چې په ټولو هیوادونو واکمن دی د نوې بیلګې د وړاندې کولو په دلیل چې دینی ولسواکي ده او د سلطې د نظام د تنظیم شوي جدول د ګډوډي دا سبب شوي ده له نړیوالو قدرتونو سره په مختلفو اړخونو کې په دوامداره چیلنج کې ښکیل دی.
د اسلامي ایران خارجه وزیر د سویزرلند په داووس کې د اقتصاد د نړیوالو غونډې په ترڅ کې د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو د وروستیو بدلونونو په اړه وویل. د امریکا د ترهګرو په لیست کې د سپای پاسداران د ګرځولو موضوع یوه فرعي مسله ده چې د اسرایلي لابیو لخوا ستره ښودل شوې ده او ایران لپاره لومړیتوب د ایراني ملت ګټې دي. حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې په امریکایانو ته شپته ده که وغواړي برجام ته ستانه شي باید څه وکړي وویل په مذاکراتو کې د درېدا اصلي عامل د اقتصادي ګټو د برخورېدا لپاره د ایران ګټه ده. هغه د سوریې د بدلونونو په اړه جوته کړه. د سوریې د ترهګرۍ په جنګ کې مو د دغه هیواد د خلکو او دولت مرسته وکړه او اجازه مو ور نه کړه ترهګر په هغه ټاټوبي کې واکمن شي ځکه چې کنن داعش په عراق او سوریه کې واکمن وي نو نړۍ به بل شانته وه. د ایران خارجه وزیر همداراز له عربستان سره د اړیکو په اړه وویل له عربستان سره مو موافقه وکړه د خارجه وزارت د چارواکو یا خارجه وزیرانو په سویه کتنه ولرلی شو او تل مو دروازه خلاص پرانسته چې هر وخت ریاض ګرومن وو خپل طبي اړیکې ستانه کړی لا هغه استفاده وکړي. د ایران خارجه وزیر د یمن د بدلونونو په اړه هم وویل د یمن ټول لوري باید د یمن پر راتلونکي کې رول ولرلی شي او د یمن کلابندۍ ختم شي او ټول یمنی لوري په یوه میز کې کښېني او د خپل هیواد په اړه فیصله وکړي. امیر عبداللهیان همداراز د نړیوال اقتصاد د ټولنې له سرمنشي بورګا برندا سره په اقتصادي مسایلو باندې خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یاد لیدنې کې په سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران ترانزیتي ظرفیتونو او همدارنګه تیلي او ګازي زیرمو ته په اشاره سره وویل چې د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران حکومت د بهرني سیاست له لومړیتوبونو دي.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب د ستوندې ازواق عمومي کمانډان ټینګار وکړ د اسرایلو ورسته تراګر جنایت ته ځواب ورکول کیږي او دښمنان باید پتم ووسی. سردار حسین سلامی د شهید سیاد خدایی د یاد بود په دستورو کې ویل امریکا او اسرایل د ترور دوه رژیمونه چې د هیروشیما او ناګاساکی د جنایت په شان په ډل وژونکو وسلو سره خلک وژني او یا ترور ته مخه کوي. د سپا عمومي قمندان زیاته کړه امریکایي او اسرایلي دښمنان کله چې په میدان کې ماته خوري نو همدغو مرموزو او پیچلیو راودو ته مخه کوي او ترور ترسره کوي. سردار سلامی ویل د امریکا او اسرایلو رجسخانې به د غچ د اخیستو لپاره د اسلام ایران په هوډ کې خنډ رامنځته نه کړی شي او د دغه ترور ځواب به ورکړل شي. اروخاد حسین سیاد خدایی د پار په ورځ د انقلاب زید او نړیوال استکبار سره اړوند عواملو د ترهګر جنایت هدف وګرځید او شهید کړی شو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړ شورا سکرتر علي شمخاني د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سیمه ییز امنیت د خبرو اترو په څلورم غونډه کې د سیمې د شرایطو په تیربیا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ځانګړو بدلونونو په بیانولو سره جواد کړه. اسلامی ایران تل په افغانستان کې د سولې او ثبات او امنیت د ټینګولو غوښتونکي ده او هغه د سیمې د خلکو او د دغه هیواد د خلکو هوساینې او پراختیا لپاره د اړتیا وړ زمینه بولي. شمخانی دې ته په اشاره سره چې ایران د افغانستان د 5 میلیون خلکو کوربه دی وویل د ظالمانه بایکاټونو په شرایطو او نړیوالو اغیزمنو مرستو په غیاب کې زموږ په هیواد کې دومره زیات مشکلات تپل شوي دي. شمخانی د دې خبرې په کولو سره چې په افغانستان کې د شل کلن جنگ د رامنځته کېده او د اوکراین جنگ د دوو غمیزو په رامنځته کېده کې اصلي ګناهکار د امریکا او د پراختیا غواړي او غلط سیاستونه دي جوت کړه. امریکا نه یوازې د افغانستان د ټولو خلکو شتمنۍ آزاد کړي بلکې هغه مادي تاوانونه چې په افغانستان کې رامنځته کړي دي جبران کړي.
ایزانو عمان ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې دواړو هیوادونو د ګډې بیانیې په صادرولو سره د اقتصادي ملګرتیا او په پراختیا ټینګار وکړ. په دغه بیانیه کې راغلي چې په هغو رسمي خبرو کې چې د ښاغلي رئیسی او بین تاریخ ترمنځ شوي د ګډې ملګرتیا افقونه او دوې اړخیزې اړیکې په تیره بیا په مختلفو زمینو کې د ګډې پانګې تجارتي موضوعګانې وجه جول شوې.
د ایران ولسمشر لومړی مرستیال د روسیې د لومړی وزیر د مرستیال سره په کتنه کې وویل له روسیې سره د ایران اړیکې د چیران له استراتیژیکو سیاستونو دی او د ایران او روسیې د ملګرتیاو د ګډ کمیسیون له مشر الکساندر نواک سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره د هدف ټاکنې پر ضرورت ټینګار وکړ او د اقتصادي ملګرتیا له ګډ کمیسیون یې وغوښتل چې په جدیت سره د دغه هدف ګزارۍ لپاره هڅه وکړي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي تجاري پلاویو د تبادلې زیاتېدو ته په اشاره سره وویل په دغه سفر کې د روسیې او ایراني همڅنګ ترمنځ مثبت او رغنده مذاکرات وشول او د ګډو ملګرتیا او زمینې وجاجول شوې.
د ایران د خارجه وزارت وندی ویل چې په سوریه د غدر د نیواګر رژیم پر لپسې تیری او د نړیوالو اصول او قوانینو ماتیدو ته د نړیوالې ټولنې په بے پامی د سیونس رژیم د لاس پینسترګی توپ سبب ګرځېدلې ده. ښاغلی سید خطیب زاده زیاته کړه د امریکا پټو او ښکارا ملاتړونو دغه نیواګر رژیم د بے شرمی او سپینسترګی توبونو په زیاتېدو کې مهم رول لوبولی دی. په دې ډول چې نه یوازې د جولان د لوړو نیواک دوام لري بلکې د سوریې د دولت او ولس په بېخ بنسټه تاسیساتو بیا بیا توغندۍ او همي حملې کوي. خطیب زاده جوته کړه د سیونست رژیم ځواکونو په ورستیو کلونو کې او د سوریې په کړکیچ کې معمولا د ترهګرو ډلو د هوایي ځواک رول لوبولی او کله چې سوریه دغه ترهګرو ډلو ته ماته ورکوي سملاسي د سیونست رژیم الوتکې د عمل ډګر ته کیږي او خپلې حملې جاري ساتي. ایران د خارجه وزارت وندی د سیونست رژیم د تیریګرو حملو په غندلو سره وویل چې اسلامي ایران دغو حملو ته په مناسب وخت کې ځواب او ټینګار لري.
ریزت من آبیدون که در دقیق پروگرام وقتم پم دیزایی که پای ترسیجی نموشم ستاسو لحضور اجازه وارو
اللهم الله و ملگره.